شما ده.
مننه سلامت واسه فاروق صاحب ستړي مشه قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له کاندیدانو غواړي چې د انتخاباتي کمپاین لپاره د غونډو تر جوړولو مخکې له پولیسو سره هماهنګي کوي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاند څنګه او حقیقت څه دی. لومړی د دې ساعت خبرونه واوري. د ناتو د پوزي کمیټې رئیس د افغانستان وضعیت ستونزمن بولی، خو وایي ناتو به له خپلې ژمنې وانهوړي. د پروان په سیاګرد کې د خلکو اعتراض پای ته رسېدلی. شمالي کوریا وایي د امریکا د باور تر پیدا کولو پورې به اتومي پروګرام فعال وساتي. د خبرونو تفصیل. د ناتو د پوزي کمیټې رئیس او د بریتانیا د هوایي ځواک مارشال سر سټیوارت پیچ ویلی چې په افغانستان کې وضعیت ستونزمن دی، خو د ناتو په ژمنه کې تغییر نشي راتلی. سر سټیوارت پیچ پرون شنبه په وارسا کې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د پوزي کمیټې کانفرنس ته وویل:
Here we will focus on our operational main effort, the Resolute Support mission in Afghanistan.
دلته به موږ پر خپل اساسي عملیاتي ماموریت تمرکز وکړو چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواک او دولتي ادارو روزنه له هغوی سره همکاري او مشوره ورکول دي. له افغانستان سره زموږ تعهد نشي کمزوره کېدی. امنیتي وضعیت ستونزمن دی، خو افغان ځواکونه سخت زیار باسي چې د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي او د تروریستانو په ځاله یې د بدلېدو مخنیوی وکړي. د پولند په پلازمینه وارسا کې د ناتو د پوزي کمیټې کانفرنس د جمعې په ورځ پیل شو او نن یک شنبه پای ته رسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې د خلکو اعتراض پای ته رسېدلی دی. د دې وزارت ویندوی نجیب دانش آزادي رادیو ته وویل د کابل او غوربند سړک هم بیرته پرانستل شوی دی. په سیاګرد ولسوالۍ کې درې ورځې مخکې خلکو د دوو پخوانیو جهادي قوماندانانو نن او د پلویانو ترمنځ په وسلواله نښته کې د خپلې سیمې د یوه ډاکټر د وژل کېدو پر ضد اعتراض پیل کړ. د سیاګرد ولسوال نوراقا سامي پرون شنبه په پروان کې د آزادي رادیو خبریال ته وویل: موږ د هغو له مشرانو سره خبرې وکړې چې لار خلاصه کړي. د هغوی غوښتنې موږ ولایت ته استولې چې پرېکړه ورباندې وکړي. د سیاګرد ولسوالۍ د چاردې د کلي اعتراض کوونکو د غوربند او کابل لاره بنده کړې او د دواړو سیمه ییزو قوماندانانو د نیول کېدو غوښتنه کړې وه. په داسې حال کې چې په اندونیزیا کې د زلزلې او تسونامي په نتیجه کې د مړو شویو کسانو د موندلو لپاره هلې ځلې نن سهار وختي بیا پیل شوې. ویره ده چې په دې پیښه کې به زرګونه کسان مړه شوي وي. د اندونیزیا په سولاویسي ټاپو کې د جمعې په ورځ زلزله وشوه چې شدت یې د ریختر په حساب 1.5 درجې ښودل شوی او ورپسې په سمندر کې د سختو ټکانونو له امله تسونامي راغله. د اندونیزیا مرستیال ولسمشر یوسف کالا وویل له لری سیمو څخه چې ارتباطات ورسره پرې شوي دي د خبرونو را رسېدو ته په کتو ممکن د مړو شمیر زرګونو کسانو ته ورسیږي. د اندونیزیا د بیړنیو حالاتو اداره هم وایي چې د مړو شمیر شای نور هم زیات شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه په اندونیزیا کې د زلزلې او تسونامي له امله د دې هیواد خلکو ته د سر او مال تاوان پر پیښېدو خواشیني څرګنده کړه. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی ځان د اندونیزیا له خلکو سره په دې غم کې شریک وباله. شمالي کوریا وایي پر امریکا د باور تر پیدا کولو پورې به د خپلو اتومي وسلو پروګرام فعال وساتي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری یانګ دا خبره پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي اسامبلۍ ته وکړه. کله چې د امریکا او شمالي کوریا ګډه اعلامیه عملي شي د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې به په سوله بدلې شي او په بشپړ ډول د کوریاګانو د اتومي بې وسلې کېدو هدف ته به هم ورسیږو او د کوریا ټاپو وزمه به چې په نړۍ کې تر ټولو زیات حرارت لري د سولې او ثبات په داسې زانګو بدله شي چې ټولې آسیا او نړۍ ته به امنیت ورکړي. چین او روسیه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې شمالي کوریا ته د هغو ګامونو عوض ورکړي چې د شمالي کوریا د مشر او د امریکا د ولسمشر تر کتنې وروسته یې پورته کړي دي. د امریکا ولسمشر د روان کال په جون میاشت کې د شمالي کوریا له مشر سره وکتل او دواړو ژمنه وکړه چې د کوریا په ټاپو وزمه کې به د اتمي وسلو د له منځه وړلو لپاره ګډ کار کوي. د مقدونیا خلک نن یک شنبه د خپل هیواد د نوم د بدلیدو په اړه په ټول پښتنه کې ګډون کوي. په ټول پښتنه کې ګډونوال باید پریکړه وکړي چې د دې هیواد نوم د شمالي مقدونیا جمهوریت ته بدل شي کنه. که چیرې رای ورکوونکي دې پلان ته مثبت ځواب ورکړي، په اروپایي اتحادیه او ناټو کې د دې هیواد غړیتوب ته به لار پرانیستل شي. خو په مقدونیا کې د قانون له مخې باید په ټول پښتنه کې د ګډون کوونکو شمیر تر 50% زیات وي. مخکې له مخکې نظر پښتنو څرګنده کړي چې په مقدونیا کې 80% خلک د خپل هیواد د نوم د بدلیدو ملاتړ کوي. مقدونیا په 1991 میلادي کال د پخوانی یوګوسلاویا تر پاشل کېدو وروسته خپلواک هیواد شو، خو یونان له هغه راهیسې د دې هیواد پر نوم انتقاد درلود او په اروپایي اتحادیه کې د مقدونیا د غړیتوب مخنیوی کاوه. د یونان په شمال کې هم د مقدونیا په نوم سیمه شته. یونان ویره لري چې شاید مقدونیا په راتلونکي کې د دې سیمې د نیولو ادعا وکړي. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر اوسه بجو په منځنۍ صفه 12 پښنی ویو په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اورید شي. د څو کاندیدانو له وژل کېدو وروسته د کورنیو چارو وزارت له کاندیدانو وغوښتل چې د خپلو غونډو په اړه مخکې تر مخکې پولیس خبر کړي. د اروزګان ځینې اوسیدونکي وایي حکومت ورسره خپل ژمنې عملي کړي نه دي.
موږ د نورو ولایتو خلک ګورو د اره مکافات څه دی برخوردار دي او اروزګانیان په هغه غربت کې ژوند کوي. که خطه خیانت موږ کړی وي راسه پرستیج مو ودرو سرانوالي ته مو سپارو.
د صحیح هیواد شته چې افغانانو پناه نوي پکې اخیستي. په نیپال کې د افغان کډوالو له حاله مو خبره وو. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پیښې زیاتې شوې دي. په کندوز کې د غالیو اوبدونکي وایي چې د غالیو کاروبار ښه شوی دی. د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګې او حقیقت سره راوښو. لومړی موضوع ته، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې له کاندیدانو غواړي چې خپل انتخاباتي غونډې له پولیسو سره په همغږۍ پلان کری تو پولیس د دوی د غونډو او عامو خلکو امنیت وساتي. په افغانستان کې د ولسی جرګې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین د جمعې په ورځ رسمن پیل شو. د ولسی جرګې لپاره 209 چوکۍ په پام کې دي. د دغو چوکۍ لپاره 2516 تنه کاندید دي چې په حقوقي 413 تنه ښځې دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د کاندیدانو د امنیت لپاره ځانګړی پلان جوړ کړی او د انتخاباتي کمپاین لپاره سره د عملي کولو چارې شروع شوې. نجیب دانش وویل
در حال حاضر ما تعداد کاندیدان قدر زیاد است که اگر ما کل قوی مطالعه افغانستان را خدمت از جوابانی منو
زاد در کاندیدانو شمیر دوم رضیاته چی که در افغانستان طول و سوال زواک در حقوی پا خدمت که و گمارسی بیا هم کم دهی. خو در حقوی در کاری سیم و در امنیت تنگول لپار پولیس و تا دن دست پارل سوی چی همکاری و سر وکری
او را با پولیس وزیفه داده شده.
نجیب دانش د ولسی جرګې د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو د امنیتي پلان د جزئیاتو لورکولو ډډه وکړه. د ولسی جرګې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه به شل ورځې وي. دا په تاسې حال کې ده چې افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې د کاندیدانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې کمیسون ویاند سید حفیظ الله هاشمي ویلي لکه راهیسی چې نهایی لیست اعلان شوی تر دې غړي زموږ له کاندیدانو اته تنه وژل سوي چې اکثریه په کابل کې ول. د ولسی جرګې انتخابات به د میزان پاتوشتمه له غزنی پرته په ټول افغانستان کې وسی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان دویل افغانستان په جګړه کې شکیل هیواد دی او په داسې وضعیت کې پولیس یوازې د امنیت ټینګولو هڅه کولای سي. نجیب دانش ویل د کابل په دشت برچی او شاوخوا سیمو کې د کاندیدانو د انتخاباتي جلسو د امنیت لپاره ځانګړي ترتیبات نیولي خو د جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ورسته یو خبره شوی او شمیرو لمخې د روان 2013 میلادي کال په 13 میاشتو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د پیښو شمیر زیات شوی او 15 تر رسیدلی دی چې د چارواکو په وینا ډېره برخه یې په جنوبي، جنوب ختیځو او ختیځو ولایتونو کې موندل شوي دي. له بلې خوا د پکتیا اوسیدونکي په خپل ولایت کې د کلیوالو ترمنځ د خپل منځي تربګنیو له امله د پولیو پر ضد د واکسین د تطبیق په پروګرام کې خندونه ویني. دوی وایي که په وخت د دې ستونزې مخه ونیول شي امکان شته چې د پکتیا په ځینو سیمو کې د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین پروګرام عملي نشي او له خند سره مخامخ شي. له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال اصیل زاجي راپور واوري.
په ټولیزو رسنیو کې د وروستیو خبرو شوي ارقام له مخې چې ګواکې په 13 میاشتو کې د پولیو یا ګوزن مثبتو پیښو شمیر په هیواد کې 15 ته رسیدلی، تر ډیره بریده یې په خلکو کې اندېښنې راولاړې کړې دي. د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې د پولیو پروګرام مسؤل ښاغلي سید کمال شاه ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو د زیاتوالي له امله د خلکو اندېښنې تر یوه بریده پر ځای بولي. وایي د تیرو کلونو په پرتله یادې پیښې د 2013 میلادي کال په ترڅ کې زیاتې شوې چې ډېری برخه په سویلی ولایتونو کې ثبت شوې دي.
په 2013 کال کې کوم کان څه دی هغه د تیر کال په پرتله ډېر دی. په کال په افغانستان کې د پولیو پیښې 15 رسیدلې دي او د پولیو لپاره هغه د ګواښ چې کوم څه دی هغه چرکی څنګه پکې او ځکه د پکې او
یا د شمیرو د سویل ختی زون په مرکز پکتیا کې خلک اندېښمن کړي. دوی وایي اوس په پکتیا کې هغه ستونزه هواره شوې چې خلکو به واکسین حرام بل او په یو شمیر سیمو کې به واکسیناتوران د جنگي ډلو لخوا ګواښل کېدل او یا هم دا چې د واکسین پر اهمیت د خلکو نه پوهاوی به د دې لامل کېده چې ګڼ شمیر ماشومان له واکسین بې برخې پاتې شي. خو دوی د یوې بلې ننګونې یادونه کوي چې د دوی په وینا لا تر اوسه په یو شمېر سیمو کې موجوده ده او که مسؤلین د اساسي حل پاملرنه ونه کړي امکان لري چې په ګڼو سیمو کې د پولیو ضد پروګرام په وړاندې خنډونه راولاړ کړي. د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز اوسیدونکی صالح جان صالح یادې ستونزې ته په اشاره وایي په خلکو کې کلیوالي تربګني د دې لامل شوی چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین تطبیق پروګرام له خنډ او ځنډ سره مخ کړي.
پکتیا ولایت کې د واکسینو پروسه ښه روانه ده. ځینې وخت کې ځینې ستونزې کې راپېږي. دا ستونزې کومه د تخنیکي ستونزه د واکسینو د ریاست او د موسساتو لخوا نه ده بلکې د ولس لخوا ده. دا چې واکسین د چا لخوا ورکول کېږي او څوک د کورونو ته رسوي هغو خلکو ته یو څه امتیاز ورکول کېږي. نو د سیمې خلک د خپلو خلکو د ګمارانې په خاطر د امتیاز په خاطر د بلې سیمې وړ او مناسب خلک نه زغمي. نو ستونزه همدا ده چې په سیمه کې ځینې وخت د کارونه ټکنی کېږي او د واکسین پروسې ته زیان اوړي.
نقیب الله تکل چې د پکتیا ولایت د اریب ځای ولسوالۍ اوسیدونکی دی دا شنې تعصبات د اندېښنې وړ بولي. وایي که مخه یې ونیول شي امکان لري چې ګڼ شمېر ماشومان د واکسین څخه بې برخې پاتې شي او راتلونکی یې د ګوزن د وژونکي ناروغۍ له ګواښ سره مخ شي.
هغه واکسیناتوران چې په کلو بانډو کې کار کوي او ځینې خلک وایي چې نه دا د پلانکي کلي ده بعد زموږ په کله کې واکسین تطبیق نه کړي نو له هغو هیله کوم چې دا کوم برستې له منځه یوسي. سیاتامیلو ټیم زه هم دا غوښتنه کوم چې دوی باید هر کلي ته سهم ورکړي د کلي او اړوند یو نفر ونیسي چې هغه کې دلته کوم برستې رامنځته نه شي او د خلکو ترمنځ شخړې لانجې جوړې نه شي.
یاد ستونزه مو د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې د پولیو پروګرام مسؤل ښاغلي سید کمال شاه سره شریکه کړه. د پکتیا په یو شمېر سیمو کې د خلکو اندېښنو او کلیوالي تربګنۍ ته په اشاره وویل د دوی اداره د کارکوونکو ګمارنې لپاره ځانګړی اصول لري چې له مخې وړ کارکوونکي ګمارل کېږي. دی وایي
کچری کوم څوک د مدنلو ورنوي په کوم کلی کې یا په کومه سیمه کې نو تا به نلته خلک بیا خپل ماشومان هغه ته نه راوباسي یا یې نه واکسین کوي. نو دا شی ډېر زیات اړین دی او په دې باندې پروګرام ډېر زیات فوکس کوي او دا د
د پکتیا ولایت د عامې روغتیا رئیس ښاغلی ډاکټر ولایت خان احمدزی ازادي راډیو سره په خبرو کې د پولیو ضد واکسین پروګرام په وړاندې نور خنډونه چې پخوا موجود و له منځه تللي و بلل وویل، اوس مهال یو شمېر واړه خنډونه کله کله پیدا کېږي خو دوی د خلکو په مرسته هواروي. ډاکټر ولایت خان احمدزی په دې برخه کې د پکتیا اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ. وویل
موږ هر وخت لاغه خپل ټارګېټ نه چې موږ یې واکسینو دی پاره لرو چې هغه یو لک یو نوي زره نه سو اتلس ماشومان دي موږ له دې نه لوړ ځو. په هر کمپاین کې موږ لوړ تللي بیا هم په بعضې بعضې ساحو کې کوم مشکلات را پیدا کېږي هغه مشکلات موږ بیا د خلکو سره شریکوو او د خلکو په واسطه باندې هغه مشکلات حلوو. که کومه منطقه رانه پاتې شوې یو ځل په دویم ځل هم بیا هغه ته رسیدګي کړې ده، هغه ته تللي هغه مشکل هم حل کړی ده.
د پکتیا ولایت د عامې روغتیا رئیس په خبره د 2012 میلادي کال را په دې خوا پکتیا کې د ګوزنډ کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې چې لامل یې د پولیو ضد واکسین پروګرام د تطبیق په برخه کې د دولت ولس او ان د دولت د وسله والو مخالفینو لخوا خا همکاری ده. اصیل زازی، آزادی راژیو، پکتیا.
یو له هغو ولایتونو څخه چې د ماشومانو د ګوزن واکسین له زیات خنډ سره مخامخ دی اروزګان دی. که څه هم د واکسین مسله په دغه ولایت کې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره تړلې ده ځکه چې هغوی خنډ شوي دي، خو په دغه ولایت کې ځینې نورې ستونزې شته چې د دغه ولایت اوسیدونکي له حکومته غوښتنه کوي چې حل یې کړي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو پرون په یوه غونډه کې له مرکزي حکومت وغوښتل چې هغه ژمنې عملي کړي چې له دوی سره یې کړي دي. له اروزګانه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
اروزګان میشتي وایي د تېرو دوو کلونو راهیسې د اور په لمبو کې سوځل کېږي. ښوونځي یې تړلي، روغتیایي مرکزونه یې صفر او ولسوالۍ ته یې غځېدلې لارې تړلي. ولایت وسلوالو طالبانو سخت محاصره کړې خو مرکزي اداره یې هېڅ غم نه خوري او لاس ترزن ورته ناست دي. د دغه قومي مخورو لړلې عبدالباري باور مالی منان او نعمت الله خان داسې وویل،
دا چې د یو طرفه سمور د نور ولایتو خلک ګورو د اره مکافات سدي برخوردار دي او روزګانیان په هغه غربت کې ژوند کوي. که خطه خیانت موږ کړی وي راسه پر اسټیج مو ودروه او سرانوالي ته مو سپاره په حضور راته واچ موږ خیانت راته په ډاګه. او که نه خاینان یو افغانان یو په صداقت په اخلاص تا سره ولاړ یو ستا وشاته تا ته مو رای درکړې، نو موږ د پښتنې حق لرو چې راشه د نږدې مجالات وسي. دوه کلنه دوره کې چې موږ د انسانان د لاسه ورکړي دي. جناب رئیس جمهور صاحب ختم د دې خاورې بچی خو راسه موږ ته ښه دی او په تا لاس پورته کړه مسکینی خو موږ د خدای د طرفه قبوله.
موږ د مرکزي حکومت څخه په دې ډېر ګیله من یو چې په غزني کې یو لس پنځلس دکان وسول. ډاکټر صاحب اشرف غنی دا دوم وار دی چې ورځي د هغه پر حال باندې پوښتنه کوي چې زموږ په حال نه وزیر داخله ځان خبر کړي، نه وزیر دفاع ځان خبر کړي، نه رئیس صاحب دغه جمهور ځان خبر کړي.
یو قریب یې نامعلوم څه راغلي په قریب باندې سره راپاتې خاک په سره دي. هیڅ شی مو مکوي باسازي نه غواړو. وس پرسونل د چا په یاد یا اسکار د چا په یاد ټول جیان نه کو د خدای پر یاد. دغه کندې وچم چې راغلي دي دا خلک لاړه برباد سوله هیڅ په کورو کې نه ری.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف خانی د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د اروزګان له خلکو سره ژمنې کړې وې چې د اروزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره برغوي، د اروزګان او بلخ ترمنځ حلقوي سړک برغوي، په دغه ولایت کې به د غاجان بند تړي او داسې نور د بیا رغونې کارونه به ترسره کوي، خو لا هم تر اوسه پورې هیڅ هم نه تر سترګو کېږي. له ښاغلي ولسمشر غني څخه د دغه قومي مخورو اوس غوښتنې داوې چې امنیت یې ورته ټینګ کړي، د بیا رغونې کارونه دې ورته وکړي او د اروزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره دې ورته ورغوي. له دې سره په مشرانو جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي چې دغه ولایت د خلکو د ستونزو د اورېدو په مخه سفر کړی وو هم ورته څرګندونې لري. محمد انیف انیپی او امان الله عظیمي داسې وویل،
خدای دې زموږ سترګې وباسي چې موږ به د خپل ولس احترام وکړو. موږ د عزیزانو زموږ د قریبانو زموږ د دوستانو کوم شکایتونه چې وو ټوله پر حق دي. وطن به یوازې په اتحاد او اتفاق جوړي، نو دا ماته مناسب نه ده. دا خلک د خدای پر نامه لاس سره ورکړي سره یوازې. که دا جنګ د دې ولایت ته ولاړی نه ستای په خدای قسم که زه ستا ادام د دا رسۍ ما غاړې ته وانه شول بیا زه د خدای بنده.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه له ولسمشرۍ ماري سره هم خبرې وکړي خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالۍ نه سوه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت خلکو هم ادعا کړې وه چې مرکزي اداره ورسره توپیري چلند کوي او خپل حقه حقوق یې نه ورکوي، خو ولسمشرۍ ماري په دې اړه له څه ویلو ډاډه کړې وه.
ساعت 8:40 شوی اوس په اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بزنس انسایډر خبرونې په افغانستان کې د امریکا د پوځ لخوا د F-15B پوځي جیټ الوتکو په تازه کارولو لیکنه کړې او د افغانستان په جګړه کې د دې پرمختللو الوتکو کارول د پیسو ضایع کول بللي. د لیکنې لیکوال پاول شولرا وایي F-15B الوتکو د لومړي ځل لپاره د تیرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان په جګړه کې برخه واخیسته او تر $30,000 د زیات ارزښت لرونکي بمونه یې پر هغه ښخ شوي سلاکوټ وکارول چې د مزکنیو ځواکونو لخوا نشو پاکېدی. لیکوال وایي F-15B پوځي جیټ الوتکې په افغانستان کې دننه اډه نه لري او ښایي د دې بمبارۍ لپاره په عربي سمندر کې له کوم ځای څخه الوتې وي. د لیکنې لیکوال زیاتوي د داسې یو غیر مهم هدف لپاره په افغانستان کې دننه په باګرام او نورو اډو کې شته ډرون او نورې الوتکې او یا افغان هوایي ځواک موثر بریدونه کولی شي. لیکوال پوښتنه کوي او وایي چې که داسې وي نو بیا ولې پر مځکه د کلاشینکوفونو او راکټونو د یوې عادي زیرمې لپاره له دومره قیمتي پرمختللو او پنځم نسل الوتکو د بمبارۍ لپاره کار واخیستل شي. لیکوال دا چاره په افغانستان کې د امریکایي مالیه ورکوونکو د پیسو تر ټولو بده ځای بللی. ان پی آر یا د امریکا ملي راډیو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د نوي ټاکل شوي استازي زلمی خلیلزاد سره د شوې مرکې متن پر خپل وی پاڼه خپور کړي. په دې مرکه کې زلمی خلیلزاد د دې پوښتنې په ځواب کې چې د 2003 میلادي کال راهیسې چې دا په افغانستان کې د امریکا سفیر و اوس حالت څومره بدل دی ویلي، اوس افغانان متوسط حالت کې دي، په اقتصادي او ټولنیزه توګه د هغه وخت په مقایسه بهتره دي، خو په امنیتي لحاظ وضعیت لا ستونزمن شوی. طالبان پیاوړي شوي او له همدې کبله ماته د امریکا په استازیتوب دا ماموریت سپارل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د یو سوله ییز جوړجاړي او د پخلاینې د توافق لپاره اسانتیا برابره کړم. زلمی خلیلزاد په دې مرکه کې ټینګار کړی چې پخوا دوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو تر پایل مخکې شرایط لرل، دا چې باید طالبان د افغانستان اساسي قانون ومني او تاوتریخوالی وغندي. خو د خلیلزاد په وینا وس په دې شرایطو تر خبرو مخکې ټینګار نه کوي او دا لوی بدلون دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د نوي ټاکل شوي استازي په دې مرکه کې زیاته کړې چې طالبان هم په دې پوهیږي چې د وسلوالو فعالیتونو او تاوتریخوالي لارې نه خپل هدف ته رسیدای شي او نه مشروعیت ترلاسه کولای شي، نو له همدې کبله هغوی هم خبرې کول غواړي. د امریکا ملي راډیو پر خپل وی پاڼه په دې خبرې کړې مرکې کې د ښاغلي خلیلزاد له قوله زیاته کړې زه د هغه څه په اړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکا حضور له شرایطو سره تړلی بللی ډېر مثبت نظر لرم. زه پوهیږم چې ولسمشر ټرمپ افغانستان ته ځانګړې پاملرنه کوي او زه ډاډمن یم چې هغه پالیسي چې نوموړي جوړه کړې د ستونزې هواري کې به مرسته وکړي.
په نیپال کې چې د هندو چین ترمنز یو وړوکی او بې وسله هیواد دی یوه سیمه د کابل په نوم یادی شي. په دې ځای کې ګڼ افغانان میشتي. نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
محمد داوود په 2014 کال کې چې له افغانستانه ووت نه پوهېده چې چیرته روان دی، ځکه هغه مهال د یوازې غوښتل چې خپل ځان او خپله کورنۍ له جګړو خوندي کړي. د نیپال ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې 44 کلن داوود چې کندهار ښار ته نږدې په یوه کلي کې مستري وو، لومړی له خپلې مېرمنې او 4 ماشومانو سره هند ته او له هغه ځایه بیا نیپال ته ولاړ. داود وایي یوه قاچاقبر ته $6,000 ورکړل چې د ده کورنۍ په بس کې تر ده ورورسوي. هغه اوس د کټمندو د بسونو سټیشن ته نږدې په یوه کوچنۍ خونه کې ژوند کوي، خو له دې سره سره خوشحاله دی چې له بمونو او مرمیو خوندي دی. نوموړی وایي چې په کندهار کې خپل ورکشاپ درلود، خو دلته د بل چا په ورکشاپ کې د مستري په توګه کار کوي. داود زیاتوي چې که څه هم خپلې کورنۍ ته سم ژوند نشي برابرولی، مګر دا ویره هم نه لري چې هغوی به له لاسه ورکړي. د داود 4 ماشومان د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته زیږېدلي او لیدلی دي چې څنګه خلک په بمبریو او وسلوالو نښتو کې مري، خو ډېر کم کسان یې لیدلي چې په طبیعي مرګ مړه شوي. داود وایي زما ماشومان یوازې په نیپال کې پوه شول چې انسانان په طبیعي دلایلو هم مري. د نیپال ډیری خلک پوهیږي چې په هیواد کې د چین له تبت سیمې څخه کډوال ډیره دي، خو د هغو خلکو شمیر کم دی چې د افغان کډوالو له استوګنې خبر دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری UNHCR له 1,500 کورنیو 350 افغان کډوال په نیپال کې ثبت کړي دي چې ټول د کټمندو په ساماخوسی سیمه کې اوسیږي. دا سیمه اوس د کوچني کابل په نوم یادیږي. څلور دیرش کلن مرتضی ظفری یو بل افغان دی چې هغه هم په کندهار کې د ویلډنګ کاری ورکشاپ درلود. ظفری وایي د کاروبار هغه مهال بند شو چې افغان امنیتي ځواکونو ورته وویل ښایي طالب وسلوال د ده په ورکشاپ کې وسلې جوړې کړي. اکثر افغان کډوالو د داود پشان اوریدلی چې په نیپال کې ژوند نسبتاً آسانه دی او له نوې ډیلي څخه کټمندو ته کډه شوي دي. ظفری وایي چې $10,000 قاچاقبرانو ته ورکړل چې دا یې له نوې ډیلي څخه کټمندو ته ورسوه، خو په کټمندو کې د افغان کډوالو ژوند ډیر آسانه هم نه دی. د ظفری میرمن په یوه عصبي ناروغۍ اخته ده، خدای د علاج پیسې نه لري. په کټمندو کې د کور له کرایې نیولې د ښوونځي تر فیس او خوړو پورې د هر څه بیې ډېرې لوړې دي او دی هومره پیسې نشي ګټلی. د نیپال حکومت که څه هم افغانان نه باسي، خو د کډوالو په توګه یې هم نه مني. افغان کډوال په نیپال کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري او ځکه د کار رسمي اجازه هم نه لري. د کټمندو په کوچني کابل سیمه کې ډېره کډوال ډېری د کندهار دي، خو د هلمند او کابل اوسیدونکي هم پکې دي. 53 کلن محمد عارف احمدی د کوچنی کابل بل اوسیدونکی دی چې په کندهار کې د زرګرۍ دکان درلود، خو څلور کاله مخکې دکان په یوه چاودنه کې له منځه ولاړ. احمدی نیپال ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې هر څه یې په ایرو بدل شوي او دی یوازې له تیرو خاطرو سره ژوند کوي. هغه وایي، زه اوس زده کړه کوم چې ځان له نوي محیط سره څنګه بلد کړم او تل په دې اړه فکر کوم چې په افغانستان کې هم یو وخت سوله وه.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په کندوز کې غالیو اوبدونکي او صنعتکار وایي د غالیو کاروبار وده کړې او مینهوالې زیات شوي دي. د غالیو صنعتکار وایي په دې ولایت کې د غالۍ اوبدلو شارګوټی جوړ شي. نور حال له کندوز د اجمل آریان په راپور کې واوري.
په کندوز کې د غالیو اوبدونکي او اړوند چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د وطني غالیو کورنۍ بازار ښه شوی، ځکه خلک د بهرنیو غالیو پر ځای وطني غالیو ته ډېر ارزښت ورکوي. په نوموړي ولایت کې د غالیو اوبدونکو د ټولنې مشر عبدالله کلانتری له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی په کال کې څه باندې 40,000 متره مربع غالۍ تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي. د کندوز د تولیداتو ډېره برخه په کابل او خپل کندوز کې پلورل کېږي او تر څنګ بدخشان، تخار، بغلان او مزار شریف ولایتونو ته هم وړل کېږي. د نورو کلونو په پرتله کورنۍ بازار ښه شوی، خارج ته هم زموږ غالۍ صادرېږي، خو له کندوز نه پاکستان ته وړل کېږي او بیا له هغه ځایه اروپایي هیوادونو ته صادرېږي. نوموړی له دولت څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د غالۍ اوبدونکو د ښارګوټي د جوړېدو چارې ډېر ژر پیل کړي تر څو د غالۍ اوبدونکو د ځای د نشتوالي ستونزې ورسره هوارې شي. په ورته وخت کې د غالو یو تن پلورونکی محمد عمر هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د وطني غالیو داخلي مینهوال زیات شوي دي او بازار یې هم وده کړې ده. د نورو کلونو په پرتله د وطني غالیو بازار ښه شوی دی. په کندوز کې بېلابېل شکلونو او رنګونو کې غالۍ تولید کېږي او بیا له دې ځایه د هېواد نورو ولایتونو لکه کابل، مزار شریف، قندهار، بغلان، تخار او بدخشان ته هم وړل کېږي. له دې سره سم په کندوز کې د ښځو د چارو ریاست رئیسه نصیبه هولکر وایي چې اوس مهال په دغه ولایت کې یو زیات شمېر ښځې د غالیو اوبدلو له لارې د خپل د کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي او باید په دې برخه کې غالۍ اوبدونکو ته لازم سهولتونه رامنځته شي.
زنهای کندوز بافندگی مخصوصا قالین بافی فوقالعاده دسترسی دارند.
په کندوز کې د غالیو ډېره برخه د ښځو لخوا اوبدل کېږي او په دې برخه کې زیات شمېر ښځې کار کوي او د خپل د ژوند اقتصادي ستونزې ورسره هواروي او باید دولت دغه برخه ته ډیره توجه وکړي. بلخوا د کندوز د اقتصاد رئیس محمد طاهر روزی بیا وایي چې د غالۍ اوبدونکو ستونزې له اړوند چارواکو سره شریک کړي دي او ډېر ژر به د غالۍ اوبدونکو ستونزو ته رسېدنه وشي. د غالۍ اوبدونکو د ښارګوټي جوړېدو سره به د غالۍ اوبدونکو ستونزې هوارې شي او په دې وروستیو کلونو کې د بهرنیو غالیو پر ځای د وطني غالیو بازار وده کړې، ځکه له دې ولایت څخه د هېواد نورو ولایتونو او ان بهرنیو هېوادونو ته موږ د غالیو صادرات لرو. د کندز غالی په هیواد کې دیننه او دغه راز په بهر کې لزانګړي ارزښت او شهرت څخه برخمنې دي، ځکه په هیواد کې دیننه او بهر زیات مینوال لري. خو د دغه ولایت غالی اوبدونکي له دولت څخه غواړي چې د دوی تولیداتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې ښې لارې چارې ولټوي، تر څو دغه وطني صنعت نور هم وده وکړي.
د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو اوس 8:30 دی، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د ناټو د پوځي کمیټې رئیس او د برېټانیا د هوایي ځواک مارشال سر سټیوارټ پیچ ویلي چې په افغانستان کې وضعیت ستونزمن دی، خو د ناټو په ژمنه کې تغییر نشي راتلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې د خلکو اعتراض پای ته رسېدلی دی. په داسې حال کې چې په اندونیزیا کې د زلزلې او څونامي په نتیجه کې د مړو شوو کسانو د موندلو لپاره هلې ځلې نن سهار وختي بیا پیل شوې، ویره ده چې په دې پیښه کې به زرګونه کسان مړه شوي وي. شمالي کوریا وایي پر امریکا د باور تر پیدا کولو پورې به د خپلو اتمي وسلو پروګرام فعال وساتي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری یانګ دا خبره پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته وکړه. او د مقدونیا خلک نن یک شنبه د خپل هیواد د نوم د بدلولو په اړه په ټول پښتنه کې ګډون کوي. د ازادي راډیو خبرونې د سهار لوو د ماښام تر او پورې په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 صفه اوري. زموږ خبرونې د انټرنیټ لارې هم تعقیبولای شي. په انټرنیټ کې زموږ د وی پانې پته ده ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د روانې خبرونې په دوام کې لومړی د ځوانانو د ځانګړي پروګرام تاندې څنګه نوبت دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د انتقالي حکومت له جوړېدو راوروسته په افغانستان کې ځوانانو غنې ټولنې جوړې کړې چې په مختلفو برخو کې فعالیتونه کوي. خو له کلونو تیرېدو وروسته ډېرې یادې ټولنې ړنګې شوي او فعالیتونه یې درېدلې. د ځینو فعالیتونه کم شوي او هغه ټولنې چې فعالیت کوي ډېرې یې تر ښارونو محدودې پاتې دي. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې په تیرو څو کلونو کې دوی کومې ستونزې او نیمګړتیاوې درلودې.
دلته د ځینې شخصي اهدافو لپاره ځوانانو نه کار اخلي.
هغه ځوانان چې غواړي ټولنې جوړې کړي کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول شي، ټولنې جوړې کړي.
او که دوی غواړي د ځوانانو لپاره ګټور کارونه وکړي څه ډول یې کولای شي؟
تاسو مشخصه نقطه ټارګټ کوي، هغه نقطه چې لودي وته لشي.
تاندې څنګه خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې ده، زه فرشته غنی وړاندې کوم. په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصله غلی سهان وایي اکثره وخت د ځوانانو د ټولنو په نوم له ځوانانو استفاده کیږي چې دا کار په مدني حرکتونو د ځوانانو باور لمنځ وړي.
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابې دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کېږي یا د دوی څخه کار اخیستل کېږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه
گل بلوچ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایل اختلاف نظر لري نه. او بل مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري، دوی هیڅ ابتکار نه کوي. دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ور باندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نیمه غنی وای د یوې ټولنې د جوړیدلو په محل مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کیدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي او هغه د هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوې دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
دا یو شمیر ټولنو غړي بیا د ټولنې د مشري یا ریاست شوق لري چې همدا خبره یې تر منځ اختلاف راولي او دغه اختلاف بیا د ټولنې د له منځه تلو سبب کیږي. دا خوست د متحدو ځوانانو ټولنې غړی ډاکټر سردار خان خوستی بیا د دې ستونزې د حل په خاطر وړاندیز کوي چې ځوانان دې په لومړي سر کې ټولنې ته مشر نه ټاکي.
اول باید مشر ونه ټکی. اول چې ټولنه جوړیږي کارونه باید معلوم شي. یو ستنه څه کارونه چې وکړي هلته باید قدر معلوم شي. هلته باید سپیشلتیا معلومه شي. باید په ډله ییزه توګه کار وکړي. په لس کسیزه یوه شورا جوړه کړي. شل کسیزه په مشوره باید کار وسي. رئیس باید ونه لري.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره یې د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
زموږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو. چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو. خاص ځوانانو ته کار کوو او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي هغوی عام فکر ولري ټولنې ته خیر ورسیږي نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه هم چې د نورو مدني ټولنو ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخص نقطې ټارګټ کړئ. هغه نقطې چې لودی وتلی شئ او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره اوسېږي چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامده دی په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندوانې ونیسي نو طبیعي دی چې له لاسه لویږي. یو هندوانه دې پلس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوق کارونه مخته وړي خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي د اهداف چې مشخص سي هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کړي تګلارې اوږدوي ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي دغه دا هماغه یو اهداف لري هماغه یو ټارګېټ لري هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنه منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري قرار قرار کار روان شي قرار قرار حرکت روان شي په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوه کده هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعاً په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي نو بیران پکار ده چې موږ د اتفاق ولرو اتحاد دی ولرو د نورو لپاره د موږ د ځان نه پلونه جوړ کړو. موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې د ولسوالیو په منځ کې ځوانان د سره رامنسجم کړو هغه ستونزې دي په نښه کړو بیا د هغو ستونزو په حل لارو باندې د موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي معمولا په ستونزو بحث کېږي. مهمه خبره دا ده چې حل لارې دي پیدا شي یا فکټورونه دي مشخص چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیره بخې ماسر به تمام سي. د دې پسنګ کې هر افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي د اغوی نه موږ مرسته وغوړو د اغوی را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواره کو.
تاندې څنګه د شنبې پورز د مازیګر د څلورو بجو او تکرارې د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
دا چې د ځوانانو ټولنو په خوا کومې نیمګړتیاوې درلودې او که دغه نیمګړتیاوې اصلاح کړي کار به یې څومره ګټور وي، دا دې ټولنو غړي څه ډول د ټولنې دننه او بهر رامنځته کیدونکې ستونزې حل کولی شي، او د ځوانانو ټولنې په کومو برخو کې ځوانانو ته کار کولی شي؟ په دې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال او د سیاسي چارو له کارپوه محمد یار یار سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
یار صاحب، په افغانستان کې د انتقالي حکومت له را جوړېدو وروسته ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
زه خو ګرځم، ما ځینې داسې ځوانان ولیدله چې هغوی چې کم شعار ورکاوه د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښته فکري کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده، مثلا ځینې داسې خلکو چې هغه خپل مثلا افراطي فکر به درلودي، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسره رسیدلې. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان یو روشن ځوان هغه بیا کولای سي چې د نور ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دویم ستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زه زمالن مهاله هدفونه سي او مهاله هدفونه مې سي، او دا هدفونه باید قانونمند سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکي. نو کله چې سړی امدسي په تیاره کې به هدف وار کوي، نو خو بیا نشه نسی وشتلای، هغه به تر یو ځای پرې به حرکت کوي، په تیاره کې هدف به نه معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په دې نه پیږي چې زه څه غواړم چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کیږي، مخ راګرځي یا په کوم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې، یعنی ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپلمنځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلار او تګلاره معلومه نه وي. کړنلاره دا معنی چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنی چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو یو څوک کولای شي چې د مشرتوب د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په یو ټولنه کې واخلي، بیا اغستا قانون د ټولنې مشخص سو، هدفونه چې مشخص وله، بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلاري خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي. ځکه چې کړنلار په مخ کې پراته ده، هغه کړنلار هغه سیستم خپل هر څوک امسیر ته برابروي، اما چون زموږ هدفونه و سیستمونه و کړنلارې معلومې نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د څه لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سوي وه، بیا په دا منځ کې طبیعي خبره د جنجالونه رامنځته کیږي. دغه کړنلاره و دا سیستم که تا رامنځته کړي، دغه بیا خپله تا رهبري کوي یو ځای ته رسیږي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولی شي، په کومو برخو کې کار کولی شي، لومړیتوب یې باید څه وي؟
دا د ځوانانو پرې اړه لري چې مثلا موږ تاسې یو متل هم لرو، وایي مرغان هغه کښېني چې بڼې سره ورته وي. ځوانان به هغه سره کښېني چې د دې هغه مسلکونه سره ورته وي، ذوقونه سره ورته وي. یو شمېر ځوانان سره کښېني هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي، ذوق شوق یې د ادبیاتو سره دي، د ادبیاتو په مسلک کې دي بوخت دي. دې ته به خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي، په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي، مطالعه به کوي، مشاعره به کوي، نقد به کوي، تخلیق به کوي، تحقیق به کوي. یو څوک د سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي، هغه وایي مثلا زه سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم، او په هغه خپل اړخ کې دوی د خپلو ستونزو د له منځه وړلو لپاره دوی کار کوي. مثلا د طب په برخه کې ډیر زیات مشکلات لرو، کېدای شي ډاکتران راټول سي، یو مدني ټولنه رامنځته کړي، د یو ګور سمور په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدای شي یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي، هغه د دغو مشکلاتو د فارغ خپل ژغ پورته کړي. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنې جوړې کړي، هدفمند کړي، هدفونه ځان سره وټاکي، او په دې باندې باید ځوانان پوه کړي چې ته د کوم کار شې، خپل هدفونه ټاکي. د انساني هدفونه دي هم تا ته ګټه رسي، هم ستا ټولنې ته، هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې ده، هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکښې کوي.
درنو اوریدونکو، تاندې څنګه خبرونه مو هم دومره وه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
زمارایا زما حق
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات به د بایومیټریک سیستم نه په استفادې ترسره کیږي، خو دغه سیستم د څرنګوالي په اړه لا هم یو شمیر پوښتنې موجودې دي. دا چې دغه سیستم د استعمال له امله د شفافیت څومره ډاډ موجود دی، کاغذي تذکیري او سټیکر به لا هم د استعمال وړ وي او که څنګه. همداشان د نوماندانو ترمنځ د انتخاباتي مبارزو رسمي وخت هم پیل شوی دی. دا چې نوماندان باید د کمپاین پر مهال کوم ټکي په نظر کې ونیسي او د څومره لګښت اجازه ورکړل شوي، دا یو شمیر نورې پوښتنې د حقیقت څه دی. د دې اونۍ په خبرونه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمیشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی سره مطرح کوو. هیله ده د خبرونه را سره تر پایه واوري. هاشمی صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. که پایلې له بایومیټریک سیستم نه کوو، په وروستیو کې افغان حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسی جرګې راتلونکي ټاکنې انتخابات به د بایومیټریک له سیستم نه په استفادې باندې کیږي، او دا مغه غوښتنه وه چې له سمودي رئیس سیاسي احزاب کول او په دې اړه ګواښونه هم کړي وو، د دې سیستم د شفافیت په اړه کراته وایي څومره د شفافیت ډاډ پکې ورکول کیږي؟ سر له دې چې انتخاباتو کمیسیون له پخوانم په شفافیت باندې ټینګار کړی او ډاډ ورکړی.
ډېر زیات مننه هرکله راشي. دقیقا مونږ د احزاب خاص سره پخوانه هم مخالفت نه درلود، پرنسپ کې هم تایید کړي وو او هغه هم د افغانستان د خلکو په خیر ګڼو. هغه درې طرحې چې وې هغه وخت کې هغه د وخت کمبود له کبله او هغه چې مالي امکانات نه وو او چې لوجستیکي امکانات یې کم وو، قراردادو تدارکات یې، موږ دغه یو مسله چې د بایومیټریک وه موږ هغه وخت کې دغه مسایل مطرح کړي. ولې تغییر د قانون موږ ویلو چې دا زموږ صلاحیتونه نه دي، موږ کوی نه شو او دا د نورو ادارو کار دی او په دغه وخت کې په دغه شرایطو کې هیڅ ممکن نه دی. ولې د نظارت په حق باندې موږ هغه وخت کې دعوت کړو چې راشئ د شفافیت په خاطر باندې د روان سره یو ځای شئ او هر رقم نظارت چې تاسو غواړئ مطابق قانون هغه تاسو حق دی. تاسو په حیث د سهمداران یا شریکان د دې پروسې حق لري چې نظارت وکړي. قانون دا حق تاسو درکړي. د بایومیټریک مسله کله چې حکومت موږ ته شین چراغ وښود، د مالي مسایل حل کړ، د تدارکاتي مسلې په ویژه توګه باندې یا په ځانګړې توګه دی حل کړ، نور موږ ته هغه وسایل مهم وو او د دې تطبیق په خاطر باندې بیا هم موږ حکومت سره تماس کې وو او تعهدونه کتبیتي نه واخیستل چې تر لسم دولسم د میزانه پورې به دغه امکانات موږ ته تهیه کوي. کله چې دغه مسایل تهیه شي نو طبعا د هغې تطبیق په خاطر باندې هم د حکومت همکاري ته او مرستې ته بیا اړتیا لرو چې انتقال کې موږ سره مرسته وکړي چې دا موږ یو ویشت زره محلو ته تر اتیا ویشتم د میزانه پورې دا ورسو. نو اوس په کل کې درته ویلی شم چې دا هم د احزابو خواستو او هم د افغانستان د خلکو خواستو هم د افغانستان د حکومت خواستو، بالخصوص دا خواست د کمیسیون او د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې دغه انتخابات رڼی اوسیږي، قابل د قبول اوسیږي، شفاف اوسیږي. متاسفانه هغه لیست چې هغه نوم لیست چې موږ جوړو او په اولین ځل د افغانستان په تاریخ کې جوړیږي، هغه د نوم لیستو چې انتخابات کې باید هغې نه استفاده شوی مطابق قانون، هغه متاسفانه چې لکهدار شو د هغې د شفافیت په خاطر باندې. که هر څومره نور کار شوی وای چې بایومیټریک مثلا نه وای نو بیا هم به دا لیست د هغې شفافیت تر سوال لاندې وو. نو هیله مند یم چې د دې وسایلو سره څنګه چې تعهد شوی دی چې یو مقدار به نن رسیږي کابل ته او نور به هم تر لسم دولسم د میزانه پورې کابل ته رسیږي، دغه پروسې ته به نور هم شفافیت په برخه کوي او دا پروسه به پاکه مخکې ځي او نتایج به هم د غونډو اطراف د انتخاباتو ته قابل د قبول اوسیږي. څرنګه چې تاسو ولیدل په دوه درې تېرو ورځو کې احزابو ائتلافونو غونډو د دې حمایت وکړو او د هغې نه استقبال وکړو، نو امیدوار یم چې دا لارې همسې دوام پیدا کړي.
خو د بایومیټریک سیستم د څرنګوالي په اړه لا هم ځینې پوښتنې موجودې دي، که لږ د څرنګوالي په اړه معلومات ورکوي د بایومیټریک له سیستمه استفاده یعنې څرنګه؟
ډېر زیاته من اول خو یو شی باید واضح اوسیږي چې موږ تر دی بایومیټریک تر راتک یا دغه سیستم داخلول په دی پروسه کې زول سیستم نه خراب خو هغه زول سیستم باندې چې موږ مخکې تلاسو تر اوسه پورې چې فعلي سیستم ورته ویلی شم هغه به خپل په ځای اوسیږي هماغه نوملیس به اوسیږي هماغه رنګ وي هماغه مارکر قلمونه چې مخصوص دي هغه به اوسي استفاده کیږي د ګوتو رنګول به اوسیږي فیرس به اوسیږي غون هغه شیان چې مخکې قانون طرحه کړي دي او کمیسیون تر اوسه پورې هغې باندې مخکې تللی دی هغه به پر خپل ځای اوسیږي د هغې په څنګ کې د شفافیت په خاطر باندې دا بایومیټریک به اضافه کیږي د دې کنټرول اداره مدیریت نظارت رهبری غوندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ځانګړو مسؤلیتونو جملې څخه دی او دا د یو مشخص دنده ده وظیفه یې ده مسؤلیت یې ده چې د اداره کنټرول مدیریت وکړي د حکومت برخه دی کې تخنیکی او لوجستیکی ده چې موږ سره همکاري کوي هغه مالي مسایل هغې حل کوي قرارداد هغې کوي او فقط موږ ته وسایل په لاس کې راکړي نو د دې استفاده استخدام او د دې شیوه د استفادې په انتخاباتو په ورځ کې دا هغه مسایل دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ویژه صلاحیتونو جملې څخه دي چې د انتخاباتو ورځ په دې استفاده کوي
د بایومیټریک همدغه سیستم چې په افغانستان کې استفاده کیږي د دې نه مخکې په کومو نورو هیوادونو کې استفاده شوې کنه د استفاده شوې او ډاډ د شفافیت څومره موجود دی
دغه وسایل څنګه چې موږ ته حکومت معلومات راکړي دي تر شلو زیاتو ممالکو کې په مختلفو اداري مسایلو کې ترې ګټه اخیستل شوې ده په شمول انتخابات په سومالیا کې د جرمني کمپنۍ ده دغه وسایل حق کېدل یعنی د منځه وړل امکانات یې ډېر صفر دي د برق اړتیا ورته نه لیدل کېږي په خپله چارچر او هغې سره پاور بانک لري چې کافي اندازه کار کوي څنګه کې پرنټر لري د دوه ګوتو اثر اخیستل کېږي د عکس نه اخیستل کېږي د خپله رایې د هندنه همدارنګه د تذکرې او د سټیکر عکس به هم اخیستل کېږي او دا به یو ډیټابیس په شکل ترنه بیا جوړیږي د نورو انتخاباتو لپاره او د نورو عمراتو لپاره هم ترنه به ګټه اخیستل کېږي دا د تذکرې لپاره د پاسپورت لپاره د لیسانس لپاره جواز سیر لپاره قوالو لپاره نور مختلف اداري مسایل دي چې د شل مملکتو شاوخوا کې دغه مسایلو کې ګټه اخیستل شوې نو افغانستان کې هم دا به په انتخاباتو په ورځ له خیر سره چې دا کله ورسیږي ترنه ګټه اخیستل کېږي همدارنګه دا به په نورو انتخاباتو کې هم ګټه اخیستل کېږي او نورو اداري مسایلو کې چې د افغانستان نور نهادونه او ادارات ورته اړتیا لري
تاسو د سټیکر یادونه وکړه هاشمي صاحب معنی دا چې له پخواني سیستم نه بیا هم لکه تاسو چې ویل چې په قانون کې پیشبیني شوې ده په هماغه شکل باندې به مخکې ځي د سټیکر په اړه لا هم په یو شمېر ولایتونو کې داسې اوازې دي چې زیات شمېر خلکو سټیکر نه دی لګولې او د دې غوښتنه کوي چې په دې ولایتونو کې سټیکر لګولو پروسه بیا پیل شي داسې کوم امکانات موجود دي
متاسفانه چې د سټیکر لګول په تذکرو باندې هغه پروسه پای ته رسېدلې رسما دغه ارقام د افغانستان خلکو سره اعلان شوي دي او قرار دی د هفتې تر ختمه پورې دا متبقي ولایت چې نوم لیست جوړ شوی دی دا به هم ترتیبیږي تصفیه کیږي او دا به رسما د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا په علني مجلس کې تاییدیږي او اعلانیږي به ول د نه انتخابات دپاره د ریاست جمهوري او د نورو انتخابات دپاره طبعا چې دا ثبتنامه به دوام کوي دا بایومیټریک به کومک دی دا به ډېر کومک دی ته کوي چې څوک دوه دفعه رایه ورنه کړي څوک شوی چې دوه درې تذکرې ځان ته جوړې کړي هغې نه استفاده ونه شي کولی دا فقط تامین د شفافیت لپاره به ترنه ګټه اخیستل
یعنی دا سیستم به د یوې زره محلات چې په ټول افغانستان کې دا ټول سیستم به یو بل سره تړلی وي د انټرنیټ په وسیله یا کوم په نیټورکینګ په شکل باندې
خو د افغانستان ستونزه تاسو پته ده چې دا به مشکل اوسیږي چې د انتخاباتو په ورځ موږ آنلاین ټول د هیواد کې ترنه استفاده وکړو خواله د دغې وسیلې څنګه چې موږ ته تشریح شوی دی آنلاین او آفلاین دواړه کار کوي او زه فکر کوم چې اکثر به آفلاین اوسیږي د انتخاباتو په ورځ کې چون دغه انټرنیټ رسول د افغانستان ټولو مناطقو ته دا به یو ورځ کې هېڅ ممکن نه اوسیږي
نو د دویمې رایې د استعمال مخنیوی فکر نه کوو چې بیا سخت دی
نه خو ولې په اخر ورځ کې دا غونډ به ټولیږي سرور ته او سرور به بیا د بېرته تصفیه کوي چې هر چا چې اضافه رایه ورکړي هغه به بېرته تصفیه کوي
د بایومیټریک د مسلې په اړه لا هم د عامه پوهاوي په برخه کې خلک وایي چې عامه پوهاوی نه دی موجود او باید د دې پروسې د پیل نه مخکې عامه پوهاوی ورکړل شي د څه کوم پلان موجود دی د عامه پوهاوي څنګه
دقیقا چې متاسفانه عامه پوهاوی په کل کې تر کم کچه پورې خلکو ته رسیدلی دی هم په سپنام پروسه کې او هم په دې پروسه کې ولې عملا د نورو پروسو لپاره عملا د شنبې ورځ د دې تېرې شنبې ورځ نه عملا د عام پوهاوی شروع شوی دی په غونډو ولایتو کې د ولسوالیو په سطح په غونډو مراکزو کې آموزش هم آګهي هم ورته په کافي اندازه شروع شوی ده، هم د تلویزیون او هم د رادیوګان لخوا هم د نورو مختلفو وسایل نه استفاده کیږي. اما د بایومتریک مسله کې زمانم چې عام پوهاوی تر اوسه پورې هیڅ نشته، او دا دلیل هم دا چې دا وسیله نوې راغله او دغه پروګرام نوې د سیستم کې داخليږي، نو د دې لپاره مخکې پلان نو ولی اوس په کم ورځو کې چې پاتې دا پلان موږ نظر کې لرو چې دا کله چې دغه وسایل موږ ته رسیږي نو د عام پوهاوي لپاره باید خلکو لپاره د ولایاتو د مرکزو د ولسوالیو په سطح باندې به یو عمومي کمپاین شروع کړو ترڅو خلک دغه وسیلې سره آشنا شي.
د انتخاباتو هغه لازم مواد چې کوم دي هغه مکمل شوي دي، مرکزونو ته رسیدلي دي څنګه؟
خوشبختانه چې ټول هغه مهم او اساس او غیر اساس مواد چې د انتخاباتو لپاره پکارو اتوشتم د میزان لپاره هغه غون کابل ته رسیدلی دي، هغه دستبندي چې باید د مراکزو نیازمندي په اساس باندې جوړ شوي هغه بستبندي شوي دي، یو تعداد هم دا اوس بعضې ولایت ته رسیدلی دي او نور هم په لاره کې دي، او دا نور هم مطابق د پلان صحاویس زمینی د ملي اردو او د امنیتي ارګانونو په همکارۍ سره دا به مرکزو ته رسیږي.
یو بله مسله هاشمي صاحب، د انتخاباتي کمپاینونو دا چې تیره ورځ د انتخاباتي کمپاینونه پایل شول، خو د انتخاباتي کمپاینونو د رسمي مودین وړاندې یو شمیر کاندیدانو په ځانګړي ډول په سوشل میډیا باندې ځانته کمپاینونه کول، دا څومره د قانون خلاف عمل او څوک په دې باندې جریمه شوی دی یا نه؟ سم
ډیر زه تمن د کمپاین مخکې له وخت نه د خلاف دی، محل ویش دی، خلاف دی قانون دی، خلاف دی طرز لمن او لوایح دی چې کمیسون د ټاکنو خپلواک کمیسون مخکې اعلان کړی دی. هر سرغړونه طبعا چې دا د توصیه او مجازات نه نیولې، توصیه لري، اختار لري، نقدي جریمه لري، تر حسب کاندید پورې د کې احتمال شته. دقیقا چې یو اندازه بعض تعداد خلکو چې سرغړونه کړې دي هغه معلوم شوې دي، مستند شوې دي، چې هم شکایت کوي سونه هم زموږ رسنیو کمیټه ورونه کار کوي، یو تعداد ابلاغ دي جریمې او د نقدي جریمه او د کمپاین محروم کېدلو سورې هغه حق ته حاصل شوې دي، چې دا غوغه مجازات دي چې چا سرغړونه کړې مجازات
او چې د کمپاین هغه رسمي وخت بل شوی دی، تاسو دوی ته چې کوم اعلان کړی دی په ځانګړي ډول نوماندانو ته، دوی د لګښت په برخه کې باید لږ تر لږه کم لګښت څومره اندازه وکړي او لوړ لګښت باید څومره اندازه وکړي؟
بلې، کمپاین د عمل د شپږم میزان شروع دی، تر پنځه ویشتم د میزان پورې به دوام کوي. د دغه لګښت او د کمپاین مصارفو لپاره یو لس کسه دلته استخدام شوي دي، متخصصین دي په مالی مسایلو کې غادي چې هغه دغه تر نظارت او سیرلندی بوسیږي. هغه جګ مصارف چې غشوي تین شوی دی هغه د کابل ولایت دی چې د 2009 300 زره د 3 لک نه ولایت 2009 پورې، او ټیټرین مصارف د جغرافیا او د مساحت او د نفوس او د غونډو په کتو سره د لوګر ولایت کې دی چې د 3 لک نه تر 4 لک روپې پورې د یو کاندید مصارف دي.
څنګه به دا معلومیږي چې د کاندید هم د عمر چې څومره تاسو ټاکلې ده د عمر لګښت او کوک زیات شي بیا به ورته کومه سزا ورکول کیږي؟
څنګه چې ما ویل موږ دلته لس نفر متخصصین هم دي لپاره استخدامو چې د دغه شتر نظارت لاندې ونیسي، تر نظر لاندې ووسي او دغه محاسبي ورسره ولري. هر څوک چې دغه خلاف دي دغه طرز لامنو استفاده کوي تر چې مطابق قانون هغه سره رفتار کوي.
د روسي پښتنې په توګه امنیت لا هم د انتخاباتو په وړاندې جدي ستونزه ګڼل کیږي، په یو شمېر ولایتونو کې نامنی د دې لامل شوی چې خلک اندېښنه لري چې شاید انتخاباتي مرکزونه پکې بند وسیږي. د امنیت په اړه څومره ډاډ موجود دی؟
دغه نگرانی او تشویشونه موږ همیشه د حکومت سره او د امنیتي ارګانونو مسؤلینو سره شریک کړي دي، مسلسل موږ ته ډاډ راکړل شوی دی او عملا موږ هم ولیدل چې د دې پلانونه آمادګیانې واقعا د اطمینان وړ دي. ما عملا په سوق اداره کې د غونډو قلوردو قوماندانانو صاحبانو سره، د زورو قوماندانانو سره، هندسي امنیتي مسؤولینو سره په ویډیو کانفرنس کې ولیدل، عملي ترینګونه هم د دې ولیدل. هغه مدګیانې او همدارنګه تېره هفته کې چې په کوم مجلس په ارک کې د ولسمشر په مخ کې چې کوم یو دی هم خپل مدګیانې وویل چې موږ ولته حضور دل او امنیتي مسؤولینو دا ډاډ ورکړو چې دغه انتخابات به د امن فضا کې ترسره کیږي او کوم خاص تشویش به نه
خواهد بود. یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و
وی
کتای تو مدام کل تنظیمای زور است که بیش به حضور در گونده
هیواد پاکستان و گوره چه مدام مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
ده ازاده ای پتپو که پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه ده مصبشین لدو ده مزدیگر ترسلور بجو لآزادی رادیو.